بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چه بخون که او مهربان ده. ای هغو کسانو چه ایمان مراوڑه ده، رکو او سجده کوئی، د خپل پروردگار عبادت کوئی او ښه کارونه کوئی چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه ده راوستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زمانور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومی د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمري کال د جمادی ثانی د میاشتې له اولې او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې لومبه د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه اوري. ورپسې د یوکراین بې اساس او تکراری تورونو ته د ایران د ځواب په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. بیا د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د کلیزې په هکله یو ځانګړې وینا اوریدل شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ایران په تیره اونۍ کې تر عنوان لاندې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې اونیس پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو له یوې لنډې شان دمې ورسته. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران په کوردانو باندې د فرانسې د پولیسو حمله ته سخت غبرګون وښوده. طالبان وایي خزی په غیر حکومتي مؤسسو کې هم کار نشي کولای. طالبان د جنکو د خوانځو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو څېړنه کوي او افغان طالبان وایي چې پاکستان کې بے ثباتی نه غواړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د آزادارې د اړومبه شپې دستورې په امام خمینی رحمت الله علیه امام باړه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون سره تر سره شوې. د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د ورځو په اړومبه شپه د قران نړیوال قاری حسین فردی د کلام الله مجید یو شمېر آیتونه تلاوت کړل او بیا حجت الاسلام صدیقی وینا وکړه. سکل د کورونا ناروغي کمیدو او په عین حال کې د روغتیايي پروتوکولونو د خیال ساتنې ضرورت ته په پام سره په امام خمینی نوم امام باړه کې د ماتم دستوري د شهیدانو د درنو کورنیو په شمول د محدود شمیر ماتمیانو پښتون سره تر سره کیږي. د ویلو دا چې راتلونکي سه شنبه د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د گرانی لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت کلیزه ده. همداشان نن د دسمبر د میاشتې 15 نیټه د حضرت عیسی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. د ایران پریس د خبر له مخې حضرت عیسی مسیح علیه السلام د خدای تعالی یو لوی پیغمبر دی چې په قرآن کریم کې ډېر درنښ شوی دی. قرآن پاک په ګڼو آیتونو کې د حضرت عیسی علیه السلام پیژندګلوي کړي او د یو اولول اعظم پیغمبر یعنی د کتاب او شریعت د لرونکي پیغمبر په توګه یه د دوی مقام بیان کړی دی. حضرت عیسی علیه السلام چې په قران کریم کې د روح الله په نوم یاد شوی دی د بی بی مریم سلام الله علیها زوی دی. حضرت عیسی د یهودیانو د آسمانی کتاب تورات په تصدیق سره زیره ورکه چې لما ورسته به یو رسول راځي چې نوم به احمد وي او هغه د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. د نړۍ عیسایان د حضرت عیسی مسیح علی السلام د نیکمرغه میلاد په ورځ ځانګړي دستوري ترسره کوي چې په کورونو کې د سروې د ونې لګول پکې یو ډیر مشهور رسم دی. که څه هم د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې کلیزه د هر کال د دسمبر په 15مه نیټه لمانځل کیږي، خو نوې میلادي کال د جنوري له اولې نیټې څخه پیلېږي. مونږ هم د ایران د رادیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د حضرت عیسی علیه السلام ټولو منونکو مینوالو او ټولو موحدانو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. ایران په کوردانو باندې د فرانسې د پولیسو حمله ته غبرګون ښودلې. د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنعانی په پیرس کې په معترضانو باندې له تشدد ډکه او توکمپاله حمله چې له امله یو شمېر بېګناه خلک ووژل شول وغندله. د ایران پریس د خبر نه مخې کنعانی په پیرس کې نښتو ته په غبرګون کې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په ترڅ کې زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت په خطر کې د خلکو په تیره بیا د مسلمانانو لګکیو او مهاجرینو د ژوند له لوېدو سخت اندېښمن دی او همداشان د معترضانو له صلح ایزو تجمعاتو سره په چلند کې د فرانسې د پولیسو په زغم باندې ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د اقلیتونو او کډوالو په وړاندې د توکمپاله سیاستونو په غوره کولو کې د فرانسې د حکومت سیاسي مخینه او هم له معترضانو سره تاوتریخوالو ته په پام سره زیاته کړه. د پیرس د پیښې په هکله بې پلوه تحقیقات د هغې د اړخونو په روښانه کېدو کې مرسته کولی شي. دا ویلو دا چې د تیرې جمعې په ورځ یو 9-10 کلن وسله وال کس په پیرس ښار کې د کوردانو د یو کلتوري مرکز په خوا کې درې کسان په ډزو ووژل او یو بل کس یې زخمی کړ. دغه جنایت د فرانسې د کورد ټولنې غصه راوپاروله. له معترضو کوردانو پرون په پیرس کې پراخې مظاهرې وکړې او له مظاهره چانو سره د امنیتي ځواکونو د نښتې سبب شوې. دغه مظاهرې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ د نښتې لامل شوې. پولیسو د خلکو د تیت پره کولو لپاره اوخلن ګیس وکاروه. د فرانسې پولیسو پرون د ناقراری او اعتراضونو په دوران کې په فرانسې کې استوګن 11 تنه کوردان د نیولو او هم د شاند څخه باندې 150 افسرانو د زخمی کېدو خبر ورکړی دی. د ایران 14 تنه کب نیون کې د سومالیا د الشباب ترهګر ډلې له منګولو آزاد شول. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار په آزاد سیمه کې د خارجه وزارت استازي وویل 14 تنه ایرانی کب نیون کې چې په سومالیا کې د الشباب ترهګر ډلې په اسارت کې وو د بهرنیو چارو د وزارت په سلام مشورو سره آزاد شول. حسن کرابی تیر ماښام وویل هغه ایرانی کب نیون کی چې د مکران په سواحلو کې د چابهار او کنارک اوسیدونکو دي او وکاله مخکې سومالیا ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د الشباب ترهګر ډلې لاسته ورغلی وو. کرابی وویل چې دغه کسان په کینیا کې له حکومتي مسؤلانو د قبایلو له مشرانو د سومالیا له سپین روبو سره د ایران د خارجه وزارت او نمایندګۍ له ډېرې مودې سلام مشورو وروسته آزاد شول او تیره شپه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له هوایي ډګر څخه د تهران امام خمینی هوایي ډګر ته راورسیدل. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. طالبان وای خزی په غیر حکومتي مؤسسو کې کار نشي کولای. د طالبانو د اقتصاد وزارت ټولو کورنیو او بهرنیو مؤسسو او ادارو ته امر کړی چې خزینه کارکونکي تر بل امر پورې په کور کې نوي. تاند خبری سایت لیکلی چې د طالبانو د اقتصاد وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل د دې لپاره چې د کورنیو او بهرنیو مؤسسو د کارونو او لارښوونو د انسجام د چارو مسؤلیت د دوی دی، نو ټولو غیر حکومتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو ته هدایت کیږي چې د خپل ټولو خزینه مامورینو کار ودروي. دا وزارت د خپل پریکړې د دلیل په توګه وایي چې په ورستیو کې داسې شکایتونه اوریدلي چې ګواکې په غیر دولتي مؤسسو کې اسلامي حجاب او د امارت نور مقررات او قوانین نه رعایت کیدل. د طالبانو د اقتصاد وزارت خبرداري ورکړې چې غیر حکومتي مؤسسې د دوی امر ونه مني نو د فعالیت جواز به واخیستل شي. طالبانو دا پریکړه څلور ورځې وروسته لدې وکړه چې نجونې له پوهنتوني زده کړو هم منع کړي او د دوی دغه پریکړه په افغانستان او نړۍ کې له سخت مخالفتونو سره مخامخ شوې ده. خو طالبانو د جنکو د خوونځي او پوهنتونونو د بیا پرانستلو د څېړنې خبر ورکړی دی. د طالبانو دوه جګپوړي چارواکي د جنکو او میرمنو لپاره د خوونځي او پوهنتونونو د پرانستلو څېړنه کوي. فارس خبری آژانس د افغانستان د خبری سرچینو په حواله لیکلي چې طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت سرچینو وویل د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له دفاع وزیر ملا محمد یعقوب سره د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو په حق له خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د کورنیو نړیوالو د باونو وروسته په دې لړ کې د دوباره غور فیصله کړې ده. په همدې لړ کې ټاکل شوی چې ملا یعقوب حقانی او د طالبانو ځینې نور جګپوړي چارواکي د دغه ډلې له مشر سره د خبرو اترو لپاره کندهار ته لاړ شي. د افغانستان خبری سرچینو رپورټ ورکړی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي د کابینې د فیصلې او د لوړو زده کړو د وزیر مولوي ندا محمد ندیم په حکم د هیواد په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړه تر بلې خبرتیا پورې ممنوع ده. افغان طالبان وای پاکستان کې بے ثباتی نه غواړي. د طالبانو د موقته حکومت ویاند د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره هم مهاله ټینګار کړی چې کابل په پاکستان کې د بے ثباتی ملګری او پلوی نه دی. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې د افغانستان واکمن حکومت ټینګار لري چې د پاکستان تحریک طالبان ډله له افغانستان څخه فعالیت نه کوي او دا شان په پاکستان باندې حمله د دغه هیواد یوه کورنۍ مسأله ده چې پاکستان یې په خپل باید هوار کړي. ذبیح الله مجاهد په پاکستان باندې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې څخه د تحریک طالبان پاکستان د استفادې په هکله د ډان نیوز د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل مونږ به هیڅکله پرې نږدو چې د افغانستان خاوره د پاکستان یا د بل کوم هیواد خلاف استعمال شي. هغه ټینګار وکړ چې دا د طالبانو اصولي دریز او ستراتیژیک سیاست دی. د طالبانو د موقته حکومت ویان په افغانستان کې د ټي ټي پي د مشرانو د شتون ادعا ناسمه وبلله. وی ویل مونږ په پاکستان کې ناامني نه غواړو بلکې هلته د صلح او ثبات خوښتون کیو. افغانستان کې محصلینو د جنکو د تحصیل په ځنډېدو باندې اعتراض کې یو کمپین پیل کړ. د افغانستان په پوهنتونونو کې د میرمنو د زده کړې په ځنډول کېدو باندې اعتراض کې د یا ټول یا هیڅوک په عنوان سره د دغه هیواد د محصلینو کمپین پیل شوی دی. د طلوع نیوز د خبر له مخې د دغه کمپین د پیلولو هدف د جنکو لپاره د پوهنتونونو خلاصېدل اعلان شوی دی او د افغانستان د زنانه محصلینو غوښتنې په ټولنیزو شبکو کې تعقیبیږي. د افغانستان د جنکو د تحصیل په ځنډېدو باندې د اعتراضي کمپین مسؤول اجمیر سادات وویل چې دغه کمپین د افغانستان د نورو ولایتونو کې هم پیلېدونکی دی. هغه وویل تر څو چې افغان جنو او محصلینو ته د تحصیل اجازه نه وي ورکړی شوې موږ به هم د سړیو د زده کړې بایکاټ کوو. په دې حکله د عباس قمبری په نامه یو محصل هم وویل تر څو پورې چې د دې وطن انجونو او میرمنو ته په پوهنتون کې د زده کړې اجازه ورنکړې شي موږ به هم پوهنتونونو کې حاضر نشو. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو زمو سیاسی تبصرہ د یوکرین بے اساسه او تکراری تورونو ته د ایران د جواب په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی د خپل هیواد په اړه د امریکای په کانګرس کې د یوکرین د ولسمشر له نزاکته بهر خبرو او تکراری تورونو په غندلو سره وویل زیلنسکی د پوه شي چې د بی اساسه تورونو په وړاندې باید ایران ستراتیژیک صبر نامحدود نه وي. د یوکرین ولسمشر چې د دغه هیواد له جنګ وروسته په اول ځل او له جنګ د امریکایانو د ملاتړ د دوام او دغه هیواد د دفاعي توان د پیاوړي کولو په هیله واشنگټن ته سفر کړی وو، د امریکې د کانګرس لغړو سره په غونډه کې یو ځل بیا د ایران او روسیې د ملګرتیا او د یوکرین په تاسیساتو باندې حمله کې له ایرانی ډرونز څخه د ماسکو د استفادې په تکراری ادعا سره له روسیې سره په جنگ کې له یوکرین د امریکې د کانګرس د ملاتړ غوښتنه وکړه. ناصر کنعانی د دې خبرې په کولو سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د ډرون الوتکو د ادعایي موضوع په اړه د یوکرایني چارواکو بې اساسه تورونو ته ځواب ورکړی دی، زیاته کړه یو ځل بیا تاکید کیږي چې اسلامي ایران د یوکرین په جنگ کې د استفادې لپاره هیڅ لوري ته هیڅ ډول پوځي تجهیزات نه دي صادر کړي. سمونده کیږي چې یوکرین له امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو سره یوځای د دغه هیواد په جنگ کې له ایرانی ډرونز د روسیې د استفادې ادعا کوي، خو دغه ادعا چې له کوم سند پرته مطرح کیږي په ایران او روسیې د زیاتو اقتصادي او سیاسي دباوونو د په شمول د جنگ د دوام لپاره یوکرین ته د لویدیځ د وسلو د ورلېګلو توجیه په لړ کې تعقیبیږي. د یوکرین ولسمشر د اکتوبر په 24 نیټه ادعا وکړه چې روسیې ایران ته د 2000 شاهد یو سل شپږ دیرش ډوله بی پیلټه الوتکې ورکړي دي. څو ورځې وروسته د یوکرین هوایي ځواک ویاندوی هم ادعا وکړه چې د یوکرین پوځ د ایران جوړې څه د پاسه 300 بی پیلټه الوتکې نسکورې کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې اسلامي ایران د یوکرین د کړکیچ په اړه په زلونو ټینګار کړی دی چې د دغه کړکیچ په ارتباط د بې پلویتوب سیاست لري. په حقیقت کې ایران د دغه کړکیچ له یو لوري نه دی او د کړکیچ له پیله یې کوشش کړی دی چې د دوستانه اړیکو په چوکاټ کې چې دواړه لورو سره یې لري دواړه هیوادونه د اختلافاتو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ لارې ته ستانه شي او د جنگ د دوام مخه ونیسي. په همدې اساس د ایران او روسیې دفاعي ملګرتیاوي چې د یوکرین له کړکیچ مخکې هم دوام لرلی د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې دي چې هیڅکله په یوکرین له حملې د پوځي ملاتړ په معنا نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي دي موږ کلونه کیږي چې له روسیې سره دفاعي ملګرتیا لرو خو د یوکرین پر ضد له جنګ مو ملاتړ نه دی کړی او د یوکرین پر ضد په جنگ کې د استفادې لپاره روسیې ته هیڅ ایرانی وسلې نه دي ورکړی شوي. دغه ټول بدلونونه خودنه کوي چې یوکرین د امریکې په مشرۍ د لویدیځ د هدفونو په لړ کې له هیڅ ډول سند وړاندې کولو پرته اسلامي ایران پر ضد خپلو تورونو ته دوام ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ویرشینین هم په دې باره کې ویلي دي لویدیځ هیوادونه په برجام کې د خپل ماتې د پټولو لپاره روسیا او ایران د بې پیلټه الوتکو په برابرولو کې په ملګرتیا تورنوي، خو د هغو مخینه خایي چې د برجام د راتلونکي برخلیک په اړه یو دردونکی فکری بهیر روان دی. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې. دوستانو یو یادونه کوم او هغه دا چې زموږ د ویب سایټ ایڈریس ل parstoday.com/ps نه په parstoday.ir/ps بدل شوی دی. د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وښیو.
گرانو و قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په یوه نن دی اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جماد الثانی د میاشتې له لومړۍ او د 2022 میلادي کال د دیسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. 2022 کال پخوا د دیسمبر د میاشتې په 15مه نیټه ستر الهی پیغمبر حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام د فلسطین ټاټوبې په بیت لحم کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. حضرت عیسی علیه السلام د خدای جل اعلی شانو په فرمان سره د حضرت بیبی مریم په شان د سپیڅلې او باکرې مور څخه په معجزه ډول توګه وزېږېد او بیا یې په زانګو کې خبرې پیل کړې او د خپلې پیغمبرۍ زیری یې ورکړ. په قرآن کریم کې د دغو معجزو په واضحه توګه یادونه شوې ده. د آل عمران سورې په 45 آیت کې د عیسی علیه السلام په اړه راغلی: په یاد کړه هغه وخت چې فرشتو وویل ای مریم، خدای تا ته د یوې داسې کلمې زیری ورکوي چې د هغه نوم مسیح عیسی د مریم زوی دی او په دنیا او آخرت کې عزتمن او خدای ته نږدې کس دی. حضرت عیسی علیه السلام د ژوند په اوږدو کې بې وزلو او بې نواو خلکو ته تل ځانګړی پام درلود او له هغوی سره به یې مرسته کوله. هغه حضرت په خپل مینهناک کلام سره چې د آسماني کتاب یعنی انجیل زیږنده و، ټول یې د 50 لوی او مهربان خالق و خواته وبلل. دا په داسې حال کې وه چې دنیا پالنه او د هغې له ظواهرو سره پیلتیا د خلکو په ژوند په ځانګړې توګه د بني اسرایلو په قوم کې چې حضرت عیسی علیه السلام د هغو په منځ کې مبعوث شوی و ډېر ژورې ریښې زلولې وې او هغه حضرت هڅه کوله چې هغوی په دنیایي هوا او هوس کې له قرغېدو بلخشي. دا په داسې حال کې وه چې دنیا پالنه او د هغې له ظواهرو سره پیلتیا د خلکو په ژوند په ځانګړې توګه د بني اسرایلو په قوم کې چې حضرت عیسی علیه السلام د هغو په منځ کې مبعوث شوی و ډېرې ژورې ریښې زلولې وې او هغه حضرت هڅه کوله چې هغوی په دنیاوي هوا او هوس کې له قرقېدو وژغوري. هغه حضرت په خپله وینا کې فرمایي: په خاکسارۍ سره حکمت غوړېږي، نه په تکبر سره، لکه څنګه چې په دښته یعنی همواره مځکه کې کاروندې کېږي، نه په غره کې. د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د نیکمرغه میلاد د رارسېدو له امله نړیوالو او په ځانګړې توګه د هغه حضرت پیروانو ته مبارکي وایو او د نړۍ مسیحیانو ته د هغه حضرت له تعلیمو څخه د پیروۍ د توفیق هیله کوو. یو سل شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1386 میلادي کال د ډیسمبر په 15مه نیټه د هند د بارعظمګۍ خپلواکۍ غوښتونکی سیاستمدار او د اوسني پاکستان بنسټګر محمد علي جناح د پاکستان په جنوب کې د کراچي په ښار کې زیږېدلی و. هغه د خپلو تحصیلاتو د پای ته رسولو وروسته په عدلیې کې د وکالت پیشه یې غوره کړ. جناح یو څه وروسته د یو اسلامي تشکیلات عمومي منشي شو چې همدغه تشکیلات د هند د ملي یووالی یا د نیشنل کانګرس د جوړېدو سریزه شوه. هغه په 1900 میلادي کال کې د هند او برېټانیا د حکومت د اساسي قانون د ادارې رئیس شو. جناح لومړی سر کې د مسلمانانو او هندوانو د یووالي غوښتون کې شول، خو کله چې ولیدل دغه کار ناشونه دی او نشي عملي کېدلی، د دغو دوو ډلو له بیلتون عمله تر وکړ. جناح په 1906 میلادي کال کې د مسلم لیگ ګوند له بنسټګرو څخه و. دغه ګوند په لومړیو کې کلتوري او مذهبي فعالیتونه درلودل، خو ورو ورو یې سیاسي مسلو ته ګروهنه ومونده او د مسلمانانو لپاره د یو خپلواکي هیواد د جوړولو غوښتون کې شو. د جناح له اقداماتو او تنظیمولو سره د هند ډیرو مسلمانانو د مسلم لیگ ګوند ته مخه کړه او دغه ګوند په قدرتمنو تشکیلاتو بدل شو، په دې ډول چې په پارلماني انتخاباتو کې چې له دوهم نړیوال جنګ وروسته ترسره شول، مسلم لیگ تقریبا د هند د بارعظمګۍ په ټولو مسلمان میشته سیمو کې بریالیتوب ترلاسه کړ. په دې ډول پاکستان په 1948 میلادي کال کې د ګورنر جنرالي له حکومت سره خپلواکه شو او د هغه لومړنی ګورنر جنرال هم محمد علي جناح. د پاکستان خلک د هغه د هیواد د خپلواکۍ په لار کې د جناح د خدمتونو په وجه هغه د ملت پلار مني.
د تهران رادیو مینوالو یو ځل بیا درته د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت مبارکي وایو، او په همدې اړه یو ځانګړې وینا درته در اورو. ورپسې هم ایران په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوریدل شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
د عیسی مسیح زوکړه.
من اوریدونکو، نن د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د زوکړې کلیزه ده چې د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې لمانځل کیږي یا جشنونه ترسره کیږي. نو تاسو ګرانو مینوالو ته د خدای تعالی د دغه ستر پیغمبر د میلاد په مبارکۍ ویلو سره په دې حقله یو ځانګړې لیکنې ته ستاسو پام را اړوو چې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د خوښې او استفادې وړ مو وګرځي.
خوګو دوستانو، د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه چې د لمریز کال د مرغومې د میاشتې 4مه کیږي، د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د زوکړې کلیزه ده، او په دغه ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې جشنونه ترسره کیږي. حضرت عیسی مسیح علیه السلام د اسلام په پاک دین کې او په مسلمانانو کې هم ځانګړی احترام او درناوی لري، او په قرآن کریم کې د حضرت عیسی نامه 45 ځایا ذکر شوی ده، او 45 ځایا د مسیح په لقب یاد شوی دی. حتی د قرآن کریم یوه پوره سوره هم د دوی د قدرمنې مور بیبی مریم سلام الله علیها په نامې سره ده. د قرآن پاک د تعلیماتو له مخې حضرت عیسی علیه السلام د اسلام له ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نه مخکې تر ټولو وروستی پیغمبر وو، او د رسول الله بزرګوار د راتلو زیری یې ورکړی وو. حضرت عیسی مسیح د انجیل په نامې سره آسماني کتاب هم لري. په دې وجه که هم دا د عیسایانو اختر دی، خو په مسلمانانو کې هم ډیر احترام لري، ځکه نو د حق او عدالت د لارې ټولو لارویانو ته د دغې مبارکې ورځې په مناسبت مبارکي وایو، او راځو له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو خدمت ته.
قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د زیږیدو د څرنګوالي په اړه قرآن کریم د سورې مریم له 14 نه تر 13 پورې آیتونو کې یو ډیره ښکلې کیسه بیانوي چې له مخې حضرت عیسی علیه السلام په زانګو کې خبرې شروع کړې او خلک یې حیران کړل. د قرآن مجید د آیتونو له مخې کله چې خلکو حضرت مریم سلام الله علیها په دې وجه چې څنګه له میړه اولاد زیږولی دی رټله، نو هغې پاکې بیبي په زانګو کې پروت ماشوم ته مخ واړوه او ویې فرمایل له دنه پوښتنه وکړئ. خلکو په ایرانتیا سره یو بل ته وکتل او ویې ویل موږ په زانګو کې له پروت ماشوم سره څنګه خبرې وکړو. دغه وخت حضرت عیسی علیه السلام غږ وکړ. ناڅاپه حضرت عیسی خبرې شروع کړې او وی ویل په تحقیق سره زه د خدای بنده یم، ما ته یې کتاب را کړی دی او زه یې نبی ګرځولی یم، او زه چې چرته وم برکتناک یې ګرځولی یم، او تر څو چې ژوندی یم د لمانځه او زکات سپارښتنه یې راته کړې ده، او زه یې له خپلې مور سره نیکی کوونکی ګرځولی یم، او زه یې سرکش بدبخت نه یم ګرځولی، او درود دې وي په ما باندې په هغه ورځ چې وزی جوالی شوم او په هغه ورس چی مر کیجم با او په هغه ورس چی بیا با جواندی پورت کرشم. ده حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د خپل کیسه چې کله د انجیلونو له قصې سره پرتله کوو نو وینو چې یوازې متا او لوقا انجیل د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې خبرې کړې ده. په لوقا انجیل او متا انجیل کې راغلی دی کله چې یوسف نجار او حضرت مریم بیت لحم ته ورسېدل نو تیاره خپره شوې وه. هغوی ټولو سرایګانو ته لاړل خو په هیڅ یوه کې هم خالی کوټه نه وه. بالاخره مجبور شول یوې غوجلې ته لاړ شي او شپه هلته تیره کړي. د نیمې شپې په حضرت مریم باندې د زیږون درد راغی او د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د زوکړې وخت راورسېده. دغه وخت څو تنه ګډ بانه چې د ګډو او پڅونو له څرلو تازه راستانه شوي وو په لاره کې د خدای تعالی له یوې فرشتې سره مخامخ شول او دغې فرشتې هغو ته د داسې موعود او ماشوم د زوکړې خبر ورکړ چې په دغه خار کې زیږېدلی دی. دغه فرشتې له هغوی وغوښتل چې خار ته لاړ شي او خلک د دغه ماشوم په زوکړې خبر کاندي.
دوستانو بیخی په همدغه وخت درې هوښیار او عقلمند سړي هم د خار په لور روان وو چې په اسمان کې یو ځلیدونکی ستوری ولیده. په پخوانیو کیسو کې عقیده په دې وه چې د هر باچا په زیږیدو سره په اسمان کې یو ستوری بلیږي. په دې وجه د باچا ماڼۍ ته لاړل او هغه ته یې د ستوري حال ووایه. باچا په دې خبر بیخي خوشحاله نه شو ځکه چې د خپل مقام او موقعیت لپاره یې د ویرې او اندېښنې احساس کوو، خو په ظاهره یې خوشحالي څرګنده کړه او د موعود ماشوم د لیدلو غوښتنه یې وکړه او هغه درې کسان یې په ماشوم پسې ولېږل. دوی حضرت مریم، جوزف یا یوسف او نوزیږي ماشوم پیدا کړل او په خوشحالۍ سره یې د ماشوم او د هغه د مور احترام وکړ. دغو درو کسانو ماشوم ته کندور، سره زر او حجازي مور ډالۍ کړل. دا مسیحی دین د پلویانو په ډیرو نقشیو کې له حضرت مریم او د هغې له ماشوم سره د ملاقات په وخت د هغو درو سړیو په لاسونو کې دغه شیان لیدل کیږي. خو د دغو ډالیو له لیږلو سره سره باچا په بیت لحم کې له دوو کالو نه د کم عمر د ټولو ماشومانو د وژلو حکم صادر کړ. خو د بیبي مریم کورنۍ مصر ته لاړه او په ناصره کې دیره شوه.
عزیزانو، د دغه روایت په مقابل کې د قرآن کریم روایت دی چې مخکې مو ذکر کړ. په قرآن پاک کې د عیسی مسیح کلمه په زلونو راغلی ده او هر ځل چې پکې د عیسی نوم راغلی دی نو د عیسی ابن مریم په توګه دی، تر څو د یوسف نجار په نوم د حضرت عیسی د پلار په هکله د عیسایي فرقو ځینې روایتونه رد کړي. همداشان په قرآن کریم کې د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د زیږیدو ځای د شرقی مکان په نامه یو ځای معرفي کړی دی چې فرمایي: وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. همداشان د اسلامي تعلیماتو له مخې حضرت مریم د یهود باچا میرودس له ویرې حضرت عیسی مصر ته بوتله او دولس کاله هلته پاتې شوه او د میرودس د مړینې د خبر له اورېدو وروسته شام ته ستانه شوه او په خپل وطن یعنی ناصره کې دیره شوه. په ناصره کلی پورې د همدې انتصاب په وجه د هغې منونکو ته نصاره وایي. قرآن کریم هم دا شان لکه څنګه چې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې بحث په وضاحت سره بیان کړی دی، د آل عمران سورې په 155 آیت او د نساء سورې په 158 مبارک آیت کې د حضرت عیسی علیه السلام په صلیب د تړل کېدو بحث هم په ښه توګه بیان کړی چې هغه حضرت نه په صلیب تړل شوی دی او نه وژل شوی دی. قرآن کریم فرمایي دا کوم کس چې په صلیب وځړول شو عیسی نه و، بلکې خدای تعالی د هغه د یو دښمن شکل او څیره چې د واکمنانو لخوا د انعام په لالچ کې د حضرت عیسی په ټنځای هغوی ته ښودلی و د حضرت عیسی په شان کړه او خلکو د هغه حضرت په ګمان دغه سړی په صلیب وخیژوه او حضرت عیسی علیه السلام آسمان ته عروج وکړ او له سترګو پناه او غایب شو. د شیعه مسلمانانو په عقیده حضرت عیسی علیه السلام به په آخر زمان کې له امام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف سره یو ځای ظهور وکړي او د حضرت عیسی علیه السلام دښمن یعنی دجال به د هغه حضرت په لاس ووژل شي. دا شان د مسلمانانو په عقیده حضرت عیسی علیه السلام یو اولوالعزم او د شریعت خاوند پیغمبر دی. مور یې د جنت په څلورو غوره میرمنو کې شامل ده او خپله د پاکانو له نصر څخه دی چې له ځان سره یې مهرباني راوړې ده. هغه راغی چې جهل او ظلم ختم کړي او په زړونو باندې د ایمان او پوهې رڼا ولګوي.
دوستانو، مسلمانان د حضرت عیسی مسیح علیه السلام لپاره یو لړ معجزو قائل دي چې پکې د خپل مور د دفاع لپاره په زانګو کې خبرې کول، د مړو ژوندۍ کول، د پیدایشي او مادرزادو اړندو او ناروغانو ښه کول او په بې جانه خټه کې ژوند پوکا ژوند یا روح پوکول شامل دي. په عین حال کې قرآن کریم حضرت عیسی مسیح علیه السلام یوازې عبدالله یعنی د خدای بنده او پیغمبر ګڼي او په هغه کې د خدای د مجسم کېدو یا د هغه د زوی د هر ډول نسبت ورکولو عقیده نفي کوي. د اسلام د پاک دین او د قران کریم په تعلیماتو کې د حضرت عیسی علیه السلام احترام او ځانګړې مقام د هغه امکان او فرصت برابرول دي چې په کارولو سره د اسلام او عیسایت ګډو اصولو ته لا زیاته پاملرنه کړي شي او کارندوالې یې زیاتې دي شي. حضرت مریم سلام الله علیها د اسلام او مسیحیت ترمنځ یو ستر او ګډ اصل ګڼل کیږي. همداشان حضرت عیسی مسیح علیه السلام په اسلام کې یو ژغورونکی او لاره ښوونکی دی چې د روایتونو له مخې د امام زمان علیه السلام د ظهور په وخت به د هغه بزرګوار ملګری وي. په دې وجه د هغوی ټولې لارښوونې د اسلام او مسیحیت ګډ اصول ګڼل کیږي چې ورباندې په تکیه سره په انساني ټولنو کې ډېرې ستونزې هواریدلې شي. له هغو څخه د حضرت مسیح په حق لا د قرآن کریم او د مقدس کتاب په ګډو آیتونو کې زیر او دقت دی چې د تشدد د ورځ تر بلې پراختیا پر ځای یو بل ته د ټولنو د لا زیاتې نږدې کېدو زمینه برابرولی شي. له کفر او ظلم او ټولنیزو ستونزو سره مقابله، د بېوزلۍ کنټرولول، د مظلومانو مرسته او د سولې او امنیت راوستلو هڅه او د کرونایي بحران سره په مبارزه کې د عیسایانو او مسلمانانو په شمول د ټولې نړۍ د مختلفو هیوادونو لا زیاته ملګرتیا او تعامل نن سبا هغه مشکلات دي چې د الهي دینونو په وحدت او یووالي سره په اړه چاره لټول کېدلی شي.
د لوی خدای سلام او صلوات دی وي په حضرت عیسی مسیح او د هغه په عظیم شان مور بیبي مریم سلام الله علیها باندې چې د الهی رحمت تجوته یو داسې شخصیت وړاندې کړ. د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې په مناسبت تاسو ته د یو ځل بیا مبارکۍ په ویلو سره دغه پروګرام او ځانګړي مطلب په همدې ځای کې پای ته رسوو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی او زما محترم ابکار
حامد سیماب
د ایران په تیره اونۍ کې ولونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوګو دوستانو د اسلامي انقلاب معظم لارښود شاه چراغ علیه السلام د پاک حرم د ترهګریزي پیښې د شهیدانو له کورنیو سره په لیدنې کې دا نوړه پیښه د تور زړو او منافقو امریکایانو د رسوایۍ لامل وبلله. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د تیرې سه شنبې په ورځ په دې کتنې کې دا شیراز د شاه چراغ پاک حرم تر هاګر پیخه په زړونو کې د داغ جوړولو خو د ایران په تاریخ کې تلپاتې پیخه یاد کړه او د دغه خیانت تر شا یې د لاسونو یا د داعش رامنځته کوونکو او کینکهو امریکایانو پر رسوا کېدو ټینګار وکړ. د اسلامي انقلاب معظم لال خود د زیارت کوونکو تیرور له نورو تر هاګریزو پیخو سره مختلف او د دښمن د رسوایۍ لامل وبلو. دغه راضي وویل د خیانتکار ځانی تر سره کوونکو سربیره د داعش اصلي رامنځته کوونکي او ملاتړ کوونکي هم په دغه جنایت کې شریک دي. دوی دومره دروغجن تورزړی رسوا او منافق دي چې په خبره کې د بشري حقوقو بیرغ رپوي خو په عمل کې ګواښونکي تر هغه ډلې راپنځوي. د اکتوبر په شپږشتمه نیټه د ایران د فارس ولایت په مرکز شیراز ښار کې د حضرت احمد بن موسی یا شاه چراغ علیه السلام په پاک حرم د داعش جنایتکار ډلې په ترهګرې حملې کې د دوو ماشومانو په شمول دیارلس کسان شهیدان او دیرش نور ټپیان شوي وو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې یو تر ټولو پیاوړی دیموکراسي لري او دا چې اروپا وغواړي له یو اړخه مسایلو ته وګوري او خپل لاسوهنو ته دوام ورکړي د منلو وړ نه دی. حسین امیر عبداللهیان د پنجشنبې په ورځ د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس سره په ټلیفوني خبرو کې د ښځې مقام په کمیسیون کې د ایران اسلامي جمهوریت د غړیتوب لغوه کولو په اړه د لویدیځو هیوادونو دونو پر ناسم ګام په نیوکې سره دا ګام د خبرو فرصت لمنځه وړلو لپاره د هڅو نخه یادوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر د سوری خلکو طبیعي سرچینو په ځانګړې توګه د بهرنیو نیواکرو تر ولکې لاندې په سیمو کې د نفتي توکو غلا کول غندي او ټینګار کوي له ترهګرۍ سره جګړه باید د سوریې ارضي تمامیت او ملي حاکمیت کمزوري کولو لپاره پلمه نه وي. امیر سعید رواني زیاته کړه د نیواګرۍ پای ته رسول او د سوریې ارضي تمامیت او ملي حاکمیت ته بشپړ درناوی درلودل د سوریې ناورین لپاره د سیاسي حل لارې هر ډول مخکنی شرط دی. د سوریې په شمال کې سوله او امنیت یوازې د دې هیواد ارضي تمامیت او ملي حاکمیت ته بشپړ درناوی سره لاسته راځي او د سوریې په شمال کې هر ډول پوځي ګام انساني ناوړه وضعیت لا هم بدتر کوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیرې سه شنبه په ورځ د اردن په پلازمینه عمان کې د بغداد دوه نومې کانفرنس په څنډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن له مسول جوزف بورل سره لیدکته وکړل. دا د ویانا د خبرو اترو جمع بندې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چمتوالي د اعلان تر څنګ چې د څو میاشتو خبرو پایله ده مقابل لورو ته سپارښتنه کړې چې له سیاسي کړنو په ډډه کولو او په رښتینی توګه د هوکړې اعلان لپاره اړینې سیاسي پریکړې وکړي. جوزف بورل هم په دغې کتنې کې په وروستیو میاشتو کې د ایران اسلامي جمهوریت په وړاندې د اروپایي اتحادیې دریځونو په تشریح کولو سره د جامع نړیوالې اټمي موافقې او د اټمي خبرو اترو موضوع له نورو موضوعګانو څخه بېله وبلله او نتیجو ته د ویانا خبرو اترو رسولو لپاره د ټولنې پر هوډ هم ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په اردن کې د بغداد دوه نومې نړیوال کانفرنس په څنډه کې له خپلو سیالانو یعنی د عمان، قطر، عراق، کویت او عربستان له خارجه وزیرانو سره هم د سیمې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې ترې وکړې.
د ایران دولت اقتصادي ویان د دې هېواد د نفتي توکو د عوایدو د 3.5 سلنې له ودې خبر ورکړ. د ایران دولت اقتصادي ویان او د اقتصاد او مالیه وزیر سید احسان خاندوزی د سه شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په تیرو اتو میاشتو کې د ایران د تیلي توکو او ګازو کچه د تیر کال په پرتله 3.5 سلنه لوړه شوې ده. خاندوزی زیاته کړه د کچه د ایران دولت د مالیاتو، ګمرکونو او نورو برخو کې هم 3.5 سلنه ودخی. د پروان کال کې د دولت اقتصادي کریډیټونه په اړه وویل د سږ کال په اوړي کې د ایران اقتصاد د صنعت په برخه کې 8.1 سلنه، د دوکانونو په برخه کې 1.3 سلنه، نفتو 10.4 سلنه، چوپړتیاو 2.4 سلنه او کرنې 0.8 سلنه وده کړې ده، چې په ټولیزه توګه د اوړي موسم اقتصادي وده 3.6 سلنه ته رسیږي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ګاونډیتوب سیاست د دوستۍ او اعتماد د جوړونې لار موندنې تر سرلیک لاندې د تهران خبرو اترو دریمه ټولګه یعنی ټی ډی ایف 2022 د دوشنبه په ورځ ترسره شو. په دغه ټولګې کې له 6 هیوادونو کابو اویا سیاسي چارواکو د څېړنیزو موسسو او فکر خونو مدیرانو، پوهانو او څېړونکو ګډون کړی و. د دغه کانفرنس له پرانیستې وروسته د دې ټولګې په څلورو ناستو کې د لویدیځي آسیا وروستي بدلونونه او په فارس خلیج کې امنیت، سیمه ییزې نښلونې او د انرژۍ امنیت، د اوکراین ناورین او د هغه سیمه ییزې او نړیوالې پایلې او په افغانستان کې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت او د سولې هیلې وسپړل شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغې ناست کې وویل ایران په سیمه کې له خپلو ګاونډیو او د فارس خلیج په حوزه کې په ټولو برخو کې ملګرتیا او اعتماد جوړونې ته تیار دی، څو یو ځل بیا د سیمې له بهره د امنیت ټینګښت فکر د تل لپاره له منځه لاړ شي او د سیمې هیوادونو په ملګرتیا سره په سیمې کې تلپاتې سوله او ټیکاو رامنځته شي.
د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر د نیکاراګوا د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ له هم فکر او هوادون سره د ملګرتیا پراخول د استکبار جبهې د فشارونو د شندلو یو لار ده. سید ابراهیم رئیسی د یک شنبه په ورځ په تهران کې د نیکاراګوا د بهرنیو چارو له وزیر دینیس مونکا دا سره په لیدنه کې د ایران او نیکاراګوا د دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو او دواړو هیوادونو مثبتو او رغنده همکاریو ته په نغوت سره د دښمنانو او د استکبار په ځانګړې توګه د امریکا فشارونو په وړاندې مقاومت د دواړو هیوادونو د همکاریو او ژورو اړیکو له امله یاد کړ. د ایران اسلامی جمهوریت ولسمشر همدارنګه د مستقلو او مقاومو هیوادونو په وړاندې له بشري حقوقو څخه په استفاده د امریکا او لوی دیزوالو ناوړه ګټه اخیستنه وغندله. په دې لیده کې د نیکاراګوا د بهرنیو چارو وزیر دینیس مونکادا هم د امریکا د بندیزونو او فشارونو په وړاندې د ایران مقاومت او ځواک ته په نغوتې سره له ایران اسلامي جمهوریت سره د خپل هیواد د پراخو اقتصادي او سوداګریزو ملګرتیا او د سند اجرا او لیکو ارزښت په اړه وویل او د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو او سوداګریزو د راکړو ورکړو پر ډیروالی یې هم ټینګار وکړ.
د ایران د نینو ټیکنالوژۍ د پراختیا ځانګړي کمیټې په یو راپور کې اعلان کړی چې په تیر کال کې د نینو ټیکنالوژۍ په برخه کې فعالو شرکتونو د 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت 340 هیوادونو ته د دغې ټیکنالوژۍ تولیدات صادر کړي دي. په تیر کال کې د مخکېنی کال په پرتله د ایران د نینو ټیکنالوژۍ محصولاتو صادرات 53% وده درلودلې ده. دا راپور زیاتوي ترکیه او عراق د ایران د نینو ټیکنالوژۍ د محصولاتو مهم هدفونه دي او ایرانی دانش بنیان شرکتونو د دغو هیوادونو ته 10 میلیون ډالرو ډیر زیات صادرات درلودلي دي. د دغو محصولاتو یا تولیداتو نور پیرودونکي روسیا، هند، قزاقستان، امریکا، انګلستان، منګولیا او پاکستان دي. ایران په نړیواله کچه د نینو ټیکنالوژۍ په برخه کې د ملي برانډ او نامتو هیوادونو یو له ډلې څخه دی.
درنو او قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ.